په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم، او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تشرغل است چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې هم یو برخه جوړوي. نن پنځشنبه ده، د غویې ثور 14 د می میاشتې 2مه. پیل به خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال پلیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو لا هم خپل بندیز ته دوام ورکړی دی. دغه راپور چې د یوناما د بشري حقونو څانګې لخوا برابر شوی او نن د یوناما پر وې پاڼه خپور شوی، په افغانستان کې د 2024 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول شوي دي. په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت ویاند وایي په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان له ډول ډول چیلنجونو سره مخامخ دي. ماریو کریفو په هغه صوتي پیغام کې چې نن یې د می د میاشتې د درېمې یا د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته لیږلی ویلي،
The situation for journalism in Afghanistan today has changed.
په افغانستان کې د مطبوعاتو وضعیت اوس بدل شوی دی. د خبريالانو د ځورونې او نیولو د ناامیدونکو پیښو زیاتې دو شاهدان یو. رسنیو د سارنې محیط لا هم ګونګ دی او د دولت د فعالیتونو په باب د اطلاعاتو ترلاسه کول محدود دي. تر ټولو مهمه او نهیلې کوونکې دا ده چې په دې مسلک کې د ښځو ونډه او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب ډیر کم شوی.
تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو راهیسې لږ تر لږه 12 تګلارې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو لخوا صادرې سوي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې نن پنځشنبه خپور سو، په غزه کې د ویجاړو سویو کورونو جوړول شایي تر روانې پیړۍ دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په دې ارزونه کې ویل سوي چې په غزه تړانګه کې جګپوړي ودانۍ په کنډوالو بدل سوي او نږدې 80 کلونو ته اړتیا ده چې دا ستوګنې ټولې ویجاړې سوي ودانۍ بیا جوړې سي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې په یو بهتر وضعیت کې ممکن ده چې په غزه کې بیا رغونه په 2040 میلادي کال کې بشپړ پړسی. د بشری حقوقو د څار سازمان د هغو ویډیوي تصویر په باب د چیرونو غوښتنه کړې چې ظاهرا په کیشکاری د اوکران یا ویشت سرتیری روسي ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته وژل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ویلامه کې ویلي په دغو تصویرو کې چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا اخیستل شوی او په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوی، دا ښکاري چې د اوکران 15 سرتیری د تسلیمېدو د هڅو په لړ کې وژل شوی او شپږ نور یې احتمالا د تسلیمېدو پر مهال په ډزو وژل شوی دي. دغه سازمان ویلي دا سنش کری چې دا دی یوازنی پیشوی. اروپایی ټولنې نن پنځشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا ولګیږي. دغه مالی مرسته به پر دې هم لګیږي چې له بحران ځپلي لبنان څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې قبرص او ایټالیا ته د پناه غوښتونکو د اوښتو مخه ونیول سي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې د مصر، تونس او موریتانیا په څیر هیوادونو سره هم د هغوی د سرحدونو د کنټرول د قوي کېدو لپاره د مرستو بسته اعلان کړی وي. د اروپایي ټولنې د کمیسون مشر اورزلا واندرلین وویل چې د مرستو دغه پروګرام به روان کال پیل او تر 2028 میلادي کاله پورې دوام وکړي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د راپورونو برخې ته. یوناما وی پتیرو دوی میاشتو کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش پولیسي خلک وژل شوي او 143 نور ټپیان شوي، زیات اقلیتونه په نښه شوي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسون وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ ده. دا هم ورې چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 14 کالونه پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس فشار راوست.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغ لست ورزو درا پورونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناماوي په تیرو درو میاشتو کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپور دیش ولسی وګړي وجل سوي او یو سل اتلس نور ټپیان سوي. یوناما نن پنځشنبه په یو راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نشه سوي دي. دا هم تفصیل
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناماوي په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله شپږ دیرش ولسی وګړي وژل شوي او یو سل اتلس نور ټپیان شوي دي. یوناما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یو برخه کې چې د یوناما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه نه اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسی وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په نهمه د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې تنه ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په یولسمه د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر یې لږ تر لږه څلورویشت کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوې هم اشاره شوي. یوناما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یوناما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په یوویشتمه شوي پنځه ویشتنه مړه او تر پنځوس زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه، د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تن یې ټپي کړ. د هرات یو اوسیدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کیږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یوناما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. هغه د خپل ټاکل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د ښځو د حقونو نقض، د اعتراضونو ځپل او په عام محضر کې شکنجې او د خلکو اعدامول د مستند کړی دی، خو په افغانستان کې له جزات څخه مسؤلیت لا هم دوام لري او په دې برخه کې حساب کتاب ناممکن دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې له مجازاتو څخه خوندیتوب دوام لري او همداشان په دې برخه کې ځواب ورکونه هم ناشونې ده. ښاغلی بنت د چهارشنبې په ورځ په دغه مقام کې د خپلې ټاکنې د دوه کلنې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې طالبان د ښځو د حقونو په نقضولو سره د خپلو 1990 لسیزې سیاستونو ته راستن شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت ټینګار کوي چې په افغانستان کې عام بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې شوې دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي:
Peaceful dissent is stifled. یو ملاتړ کوونکی سیستم د مسالمت امیز مخالفتونو لپاره نشته. د خلکو ځپلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل کی او په محضر کې دامونو بدني مجازات مستند کړي. باقي نظام فل شوی او د ملي شتمنیو کنګل کېدل د اقتصادي ستونزو زیاتوالي لامل شوی چې میلیونونه افغانان ورسره مخامخ دي.
And frozen financial assets.
ریچارډ بنر زیاته کړ چې له زرګونو ښځو نارینه او ماشومانو او د افغان قربانیانو له پاتې شویو کسانو سره اړیکه نیولې او موندلې دي چې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ناامیدۍ له مخې یو شمېر اقدامات ترسره کوي. د هغه په ټکو د کم عمره ماشومانو یا نجونو ودونه د کورنیو ترمنځ د پور ورکولو او یا د خوراکي توکو د پیرلو یوه وسیله ګرځېدلې ده. خو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانې د دغه وضعیت دوام د ښځو او ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره د منفي پایلو پیل بولي. یوې معترضې میرمن رقیه سایی چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې د اعتراض له امله دوه ځلې زندانی شوې ازادي راډیو ته وویل
دوام چنین وضعیت در افغانستان واقعا نگران کننده هست.
په افغانستان کې د دې وضعیت دوام خوشحالي کوونکی دی او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي او پر ښځو د دې ځپونکو فرمانونو بدې پایلې دا دي چې ډېره یې پر رواني ستونزو اخته شوي. بېوزلي او لوږه یې د خلکو په منځ کې ډېره کړې. په تېره په هغو ښځو کې چې خپله د کورنۍ سرپرستي دي
افزایش پیدا کرده، خصوصا زنانو کې خودشان سرپرست فامیل هستن.
د ښاغلي بنر په خبره د افغانستان خلک سولې ته لیواله دي او باید داسې یوه ګډه زمینه وموندل شي چې له ټولو افغانانو څخه د دوی له توپیرونو سره استازیتوب وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا ځانګړي کمیسون ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د 2023 نه د کال پر مهال مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ و. په یو آنلاین غونډه کې دغه کمیسون د 2023 میلادي کال د کلنی راپور جزئیات وړاندې سول. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ کمیسون مرستیال فدریک ادعا وکړه چې افغانستان په دغه راپور کې د مذهبي ازادۍ له اړخه د ځنګړي اندیشنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل شوی. دا هم راپور
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون یا USCIRF ادعا کوي چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په 2023 کال کې لدی عمله خراب شوې چې طالبانو له دین نه خپل سخت تعبیر ته دوام ورکړي. د دغه کمیسون په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخت خبر شو ادعا شوې چې طالب چارواکي د ټولو حق افغانانو د مذهب یا عقیدې له ازادۍ سرغړونه کوي چې له اسلام متفاوت تعبیر لري یا هم مذهبي اقلیتونه دي. په دې راپور کې هغه هیوادونه په ګوته شوي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېره مذهبي ځورونه پکې ترسره کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون مرستیال فریډریک ډیوی د پنځشنبه په ورځ په یو آنلاین غونډه کې چې دغه راپور جزئیات ورکول یې دا وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې دی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته مشوره ورکوي چې د افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام په نوم 15 هیوادونه د ځنګړي اندیشنې وړ هیوادونو په لیست کې شامل کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کمیسون په کلنی راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې مذهبي اقلیتونه د داعش په ګډون د تروریستي ډلو د مرګ او د طالبانو لخوا د ځپلو لګواخ سره مخامخ دي. د دغه کمیسون په راپور کې په ځانګړي ډول د شیعاګانو، هندوانو، سیکانو او عیسویانو یادونه شوې چې کمیسون مدعي دي چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوي. په دې راپور کې د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ کمیسون په نړۍ کې 18 هیوادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونه په توګه یاد کړي چې د دوی حکومتونه د مذهب او عقیدې د ازادۍ له حق څخه په جدي سرغړونه کې ښکیل دي. دغه هیوادونه برما، چین، کیوبا، ارتریا، ایران، نیکاراگوا، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان او همدارنګه افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره جته کړی چې طالبانو د خپل مذهبي تعبیر پر بنسټ د تګ راتګ، لباس، کار او زده کړو د محدودولو لپاره لزګونه فرمانونه صادر او پلي کړی چې په مذهبي اقلیتونو او همدارنګه ښځو او نجونو باندې اغیز کوي. په دې حال کې د افغان شیعاګانو یو شمیر استازي دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې پر اقلیتونو خپلې عقیدې تحمیل کړي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې استازي او د افغانستان د شیعاګانو د مذهبي چارو د تنظیم د عالی شورا په خوانی غړي صدیق زاده نیلی ازادي راډیو ته وویل
طبقه حاکم فقط قرائت خودش را
حاکم طبقه یوازې په زور د خپل دین تفسیر په خلکو تحمیلوي. د افغانستان شیعه او هزاره اوسیدونکي له یو نیم کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې مذهبي پروګرامونه ننګولي او د تطبیق مخه یې نیولې ده.
طالبانو تازه دغه کمیسون د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د شیعهګانو پر مراسمو د ځینو محدودیتونو لګول د مراسمو د امنیت د تامین په هدف شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې له خپلو کتابتونونو د هغه کتابونه لرې کړي چې له حنفي فقه سره په ټکر کې لیکل شوي که نه مجازات بشي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبانو حکومت د محدودیتونو په اړه اندیښنه وشوده. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د محدودیت، ځپل او سانسور په نوم په خپل راپور کې دا کړی چې طالبان له رسنیو څخه د خپلو پالیسیو او پلانونو د ترویج لپاره کار اخلي. نور له سنا کاکړ څخه خبري.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان د چهارشنبه په ورځ د می په لومړۍ نیټه د یو راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په ایدیالوژیک چلند سره په سیستماتیک او هدفي بڼه د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه لګولي دي. په دې راپور کې چې د محدودیت، ځپل او سانسور په افغانستان کې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان ازادي وضعیت په نوم خپور شوی او په 28 ولایتونو کې د 16 میرمنو په ګډون د 234 کسانو سره د مرکې پر بنسټ چمتو شوی دی. دا هم شوی چې طالبان د دولتي رسنیو څخه د خپلو سیاستونو او پروګرامونو د تبلیغ لپاره ګټه اخلي. دغه راپور د 2018 کال د اگست له 15 څخه د 2024 کال د مارچ تر 18 نیټې د بیان ازادي حق او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ارزوي او تحلیلوي. د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر په رسنیو کې د ښځو پر کار د طالبان حکومت د بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشخصا محدودیت هاي تواس کردن په حضور زنان.
دوی طالبان پر رسنیو کې د ښځو پر حضور ځانګړي محدودیتونه لګولي دي. د هڅې چې د ښځو غږ خپرول منع شوی او طبعا د دوی پر بوخخ باندې هم محدودیتونه لګول شوي او د دې وضعیت پایله له رسنیو څخه د ښځو حذفول او پر رسنیو کې داسې وضعیت رامنځته کول دي چې پکې د بیان ازادي وجود نه لري.
یو ښځینه خبریاله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دې موضوع په تایید سره وایي
یو ښځینه خبریاله د دې حق نه لري چې د خپل راپور لپاره له نارینه و سره مرکه ولري. یو ښځینه خبریاله د دې اجازه نه لري چې له خاره او بازار څخه په آزاده توګه راپور چمتو کړي.
د رواداری سازمان په خپل راپور کې دایده هم کړی د طالبانو ډلې رسنیو ته خبرداري ورکړې چې د بشري حقوقو د سرغړونو، امنیتي او سیاسي پیښو، د مخالفو وسلوالو جبهو لخوا د پوځي بریدونو، د طالبانو د ډلو ترمنځ اختلافات، د کوچیانو او د سیمې د خلکو ترمنځ د جګړې او د مخکنی حکومت د کارکوونکو د وژنې او نیونې په اړه د خبرونو له خپرولو ډډه وکړي چې د خبرولو په صورت کې د خبریالانو په ځورونې، نیونې او شکنجې تمامې کړي. د افغانستان د نننیو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
زمونږ ازادي محدوده شوې ده. رسنۍ سانسور کیږي، خبریالان نشي کولای حقایق خپاره کړي، د ولس غږ خپور کړي. هغه رسنۍ چې حقایق خپروي یا انتقاد کوي هغه تهدید کیږي، خبریالان بند کیږي.
دروادری په شری حقوقو سازمان پر راپور کې دایده هم شوې چې د طالبانو ډلات په اوته د معلوماتو ورکولو لپاره هیڅ قانون نه تعقیبوي او د معلوماتو ورکولو لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولای د رسنیو په ورکړل شویو معلوماتو باور وکړي. یو له دوی څخه د نوم نه خودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه نه ورکوي رسنیو ته چې هر څه رښتیا بدوی نشد کی او همدغه د دې پایس کېږي چې موږ نشو کولای پر رسنیو باندې اعتبار وکړو.
د رواداری سازمان د راپور او د خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر رسنیو د طالبانو بندیزونه د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق جدي سرغړونه بللې. د افغانستان خبریالانو مرکز هم د میډریو می د رسنیو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې پیوټ کې د رسنیو او آزادو خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د تشریح او د خبریالانو د پراخونیول کېدو په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د دوام د پیلو په اړه خبرداري ورکړې.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
او سم د سیمې پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار اوسته ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. په عین حال کې یوه مصري چارواکي ویلي چې حماس شي نن د اسرائیل وړاندیز ته ځواب ورکړي، خو د هغه په خبره دا ډله هڅه کوي چې په غزه کې جګړه په بشپړه توګه ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه له سیمې ووځي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار راوست چې له اسرائیل سره د اوربند وروستۍ وړاندیز ومني او ټینګار وکړ چې اوس د یو توافق وخت دی ترڅو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یو اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي کنه تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سمته د خپل سفر په ورستی تمځای کې چې په غزه کې د جګړې لپاره رئیس د هغه اوم سفر دی پرون ټوله ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کتنو انتیر کړه. د بلینکن هڅه پر دې متمرکز دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني یو موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي خار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې لخپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یو چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوی توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګ څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز به تر نن پنځشنبه پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د لمنځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریز د چهارشنبه پورې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنگټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د میمیاشت دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټګر اسامه بن لادن د وجل کې دوه ډیر لس کاله پر اسول نوموړی د 2018 د کال د میمیاشت پر دویمه د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووجل سو. تر بن لادن وروسته ایمن الزواهری د دې شبکې مشر سو، او د هغه تر وجل وروسته ملګری ملتونو سیف العدل د القاعده اوسنۍ مشر یاد کړی دی. اسد الله لودین تفصیلی راپور برابر کړی.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر بارک اوباما د 2018 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لمړني مشر او بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط ووسی. امریکا پر دوی د 2018 کال د سپتمبر د 18 نیټې له ترهګری زبریدونو نګدې لاس کال وروسته د دوی پټکو دغه بریټ تراه بن لادن واجه، او هغه د نګدې درې زره امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اوسامه بن لادن وژل سو په هغه وخت کې نو
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وجلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمنځه ځي نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظواهري چې وو، نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2018 لومړی کال د اکتوبر په ومه پر دوی د سپتمبر د 11مې بریټ په غاچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په لسم کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه ته نږدې په یو تر ټولو خوندې سیمه ابتابات کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یوانی وکدا ده چې لوتلو وروسته یې هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړې ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې او نور ځایو کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحلې نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري، او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبریده مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اوپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچه، یعنې د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه نورې تروریستي ډلې، د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په لاس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅ باندې یو لس کلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره، د الزواهری وژل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارګ تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی، او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښی ده. د امنیتي چارو یو بل څیړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمیر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران دغې سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا هم د ایران غونې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نوی تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللی دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جګپولي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمې، او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبريږي، خو ست دې سات مهم خبرونه یو اربیا.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سرژنۍ تعلیمي کال